درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر د زده کړو ترڅنګ د یو کسب زده کول هم څومره اړین دي؟
تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي. افغانستان داسې یو مملکت دی چې مونږ یوازې په تعلیم باندې چې دی تکیه نه شو کولای چې یوازې تعلیم وکړو او قلارې نور کینو، ځکه زرهاو ځوانان دي، حتی ماسټریانې کړي دي، پیجریانې کړي دي، اما اوزګار دي.
د کسب زده کولو ګټي شاعران هم د شعر په قالب کې ستایي.
یو شاعر وایي، وي څوک چې د هنر کاله په کور لري سوال نه پیدا کیږي چې نه هر بوي. دلته د هنر نه موخه د کسب او کمال په معنا دی. کسب زده کې په تخچه کې کېږي، یو خامخا په درد لګیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو، په افغانستان کې تاریخ ته په کتلو سره څو ځله داسې شرایط تکرار شوي چې ډیری عام وګړي، حتی د لوړو زده کړو کسان هم په دې نه دي توانېدلي چې ځان ته کار پیدا کړي او خپلې اقتصادي ستونزې حل کړي. تجربه لرونکي ځوانان وایي چې د دې ستونزو د هواري لپاره یوه لاره له زده کړو سره د یوه کسب زده کول هم کیدلی شي. انسان په طبیعي ډول د یو کار په زده کولو کې ځانګړی مهارت لري. دا مهارت هغه وخت کارولی شي چې دوی د یو کسب زده کولو ته اقدام وکړي. اوس چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسیدلي، اکثره خلکو چې ځوانان هم پکې شامل دي خپلې رسمي دندې له لاسه ورکړي دي. په دوی کې هغه کسان تر یو حده پیسې ګټلی شي چې یو کسب زده کړی دی. په دې اکله له ځوانانو سره غږېدلی وو چې د لوړو زده کړو په څنګ کې له خپل مهارت څخه د یو کسب په زده کولو کې هم ګټه اخیستې. په کابل کې د یوې خیاطۍ له استاد نجیب سره مو په دې اړه خبرې کړي.
زه هم خیاط یم او 15 شپږ شاګردان لرم، نو الحمدلله چې تر اوسه لاس مې چاته نه دی بند شوی. درې جوړې، څلور جوړې، پنځه جوړې. نو کسب واقعا ډېر ښه کار ده چې یو ځوان کسب و کمال ولري. باید چې هر ځوان په افغانستان کې یو کمال، یو کسب ولري، په دې خاطر چې دلته خو وظیفه او د تجارت او کاروبار خو نه ده. په افغانستان کې 15 دانې شاګردان لرم په دوکان کې. شکر ده د فامیل ډېر خوش ده چې په دې خاطر چې زوی یو کسب و کمال زده کړي. زه تقریبا سوار لسکا لکیږي چې په کابل کې خیاطی لرم. په افغانستان کې وقت کاروبار نشته. څوک چې بس شناخت ولري په وظیفه کې کولای شي اجرا کړي، او څوک چې واسطه نه لري نو نه کیږي، وظیفه هم نشي کولای. بس دا مجبور دی چې یو کراچي په سړک کې دا کچالو او پیاز دا شیان خرڅ کړي. نو کسب په کمال ډېر خدا واقعا
خپل دیوالي وغوښتل چې دا کسب زده کړي. ضرورت یې څه و؟
دا څه و چې اقتصاد دومره ښه نه و، ضعیف و. زه په شپږم صنف ما چې زما پلار وایي چې زه کسب کمال زده کړه، نو الحمدلله چې اوس ډېر خوشحاله یم چې کسب لرم. الحمدلله دا مکتب هم خلاص شو، پانتون هم وویل په همدې کسب کې مصرف او خرچ و دا شیان. نو ما خو ډېر راضي یم د کسب کمال نه.
څومره ښه ده چې یو ځوان دواړه کار وکړي، هم یو کسب زده کړي هم زده کړې وکړي. د دې هغه ګټې په خپل ژوند کې راتوایه
ډېر خدا. نو بس بعض سلام دا چې واړه چې همدا یو کسب زده کړي او درس نه وایي. زما شاګرد وو، هغه وویل چې زه مکتب نه ځم، داسې کسب زده کوم، درس په درد نه خوري په دې افغانستان کې، همداسې خبرونه. ما وویل چې نه، زده وګوره. زه خو پانتون هم وویل، اوس وظیفه هم لرم او دا دکان مې هم ده. تاسو دلته کار کوي او د فامیل زس خو روزي حلال پیدا کوي تاسو. الله وبخښي، زما پلار ډېر ماته کوشش وکړي هم کسب و کمال زده کړم او هم درس ووایه.
څومره دې ژوند مثبت مخکې روان ده؟
وظیفه هم لرم، لس پنځه لس زره معاش مې ده، او کاروبار مې هم خود الحمدلله چې په دوکان کې. نو کار راځي چې خپل استاد نه په دوکان کې، بس کاروبار نشته.
هغه کسان چې مراجعه کوي شمېرې څومره کم سوی؟ مثلا په خو تاسو دریشیم ګنډلې، اوس یوازې جامې ګنډې، کالي کمیس پرتو ګنډې، څومره کار
کم رنگ سوی؟
والا کار کم رنگ شوی واقعا دا مخی پا جمهوریت کار دیر خوب و هر سالای بس جوان دی کاروبار دکانداری هر شای خوب وظیفه نو اوس واقعا چه بس کار هم کم شوی دا او مصرف دیر دا مثلا دا مواد چی دا قیمت شوی خلق اجره کم ورکه مثلا مخی ساده جوره دا کالی دری نیم سو اوس خلق دری سو دیر پا مشکل ورکه وخیان چه دا خلق دیر اقتصادی زیف شوه دا
تاسی ویل چه موادم کم سوی دی خیاتی لپاره بخال کم جینه تاسی دا مواد رات لاستفاده کولم اووس آیا راجی نراجی آغا سوداگر کار کهی کنکی چه دی خیاتی لپار خام مواد رو دی
مخی هم ووس هم مونگ دی مندهینا مواد اخلو امده بس مونگ هلتا مواد اخلو خو دیر قیمت شوه دو چند شوه دا دا موادونه یخان کاف پتی دا سا
ولی قیمت سوی پیلات پیگی؟
مالیات دا بس محصول کیگی مخی مثلا ترخم گمرک که محصول کم و اوز دیر دا بده خاطر قیمت شوه دا مواد
لیوی خوانه کارون بخلکو کم دی دن دی نستا لبلی خواه کم کسان چی یو کس بکاریز دا و مواد قیمت سوی لکه تاسو دی خیاتی لمواد یا دوانه وکره ولی دا ورست در بلی افغانستان که ستونزی زیادی گی پزایدی دیتی کمیسی
زمون کشور بس سوی دلسوز یا پلار نلری عمومی بس هر چاچی رازی دلتا حکومت کهی بس پل دا بانک عمومی جوان خطی ریگی او نور خلق تا پاکسه نده چه دست که یا سخوری دا سرخم جوانمون خو گورو پا کورسنگی که پا بلزای که دیر واقعا دیر خلق وضعیت خراب شده پا دیر زمستان که کاروبار نشته
کلچی دی نور افغانان زوندم گوری خپل زوند کریم تغییر گوری خپل کار تا پشاق ورزی که جبر سره
مخی پا جمهوریت که کار خو اوز مجبوری ده کنه دی کور کرایه ده نو جوان خو بس پا کابل که سخت ده مواد هم قیمت شوه
یو بل ځوان اجمل چې د نجیب په څنګه د خیاطۍ دوکان لري د ننګرهار له پوهنتون څخه د لیسانس په کچه فارغ شوی دی هغه هم په دې ټینګار کوي چې د افغانستان شرایطو ته په کتلو سره د کسب زده کړه ډیر اړینه ده هغه وایي که څه هم د خلکو د کمزوري اقتصاد له وجې د دوی کار کمرنګه شوی دی خو بیا هم دا چې کسب زده کړی وزګاره نه پاتې کیږي
یوازې د خیاطۍ نه عموما ټول کاروبارونه ضعیف دي بازار په دسي او سطح باندې برابرېږي چې جمعه درته وخیم جمعه کې چې د یو درې څلور ورځې بازار ښه وي د خلکو درې څلور ورځې چې دی بیا بازار کمزورې وي که نه بله خبره ده چې عوام ملت غریبي ډېره ده لباس او دې شیانو ته زیاتره خلک رسیدګي نه کوي نو ټول خلک کوشش کوي چې هغه اولیه ضرورتونه چې دي د کور هغه پوره کړي د هغې نه وروسته گزاره کوي خو نسبت د پخوا څخه بازارونه کمزوري دي
بله پخوا به دته وچې مثلا کله به یو دوکان ته سر سړی ور ښکاره که د خیاطۍ ډېر ځوانان به په کار به بوخت وو ځینو زده کولې ځینو زده کړې وګنډلې اوس هغه وضعیت څنګه ده
زیاتره ځوانان چې دي اوس د تعلیم سطح هم چې دی کمزورې ده نو زیاتره ځوانان چې دی اوس همدې مزدورۍ ته کاغذ هر مسلکې خیاطۍ نجاري بلبل کنه مختلف کسبونه دي نو ځوانان شته دی اوس هم کارونه دپاره لکه پخوا چې مثلا ځوانان څومره تعلیم ته مخه وه اوس ډېر زیات ځوانان چې دي د هغوی د تعلیم نه چې دی مخونه اړولي دي او کسب او دغه ته جمهوریت کې چې کومه سې د تعلیم سطح مخ په لوړېدو روانه وه اوس مخ په کوزېدو روانه ده غریبي ډېره ده که زه خپل دوکان مثال درته درکړم حتما هفته کې درې څلور نفر ما ته راځي په یا شاګرد یا کاریګر که نه خو دوکانونو کې نشته دومره کار نشته دی چې مثلا ټولو د ځوانانو ته چې مثلا څومره اوزګاري زمونږ خواته راځي مونږ ټولو ته کار برابر کړو که زه د خپل دوکان مثال درته درکړم زما هم چې دی په دوکان کې لس کسان لا سره کار کوي اتمن دوی په هفته کې یو ورځ دوه ورځې رخصتي راځي د کار د کمبود له امله که نه
بله څومره بیا د دوی عاید کم شوی ده تاسو ویل چې کار کم شوی اوس او هغه ځوانان چې غواړي کسب زده کړي د هغوی شمېر زیات شوی ده څومره دوی ته دغه پیسې کمې ور رسېږي په دې خبرې راته وکړئ
کار نه وي خو طبعا پیسې هم کمیږي کنه. زیاتره اوس هغه ځوانان چې غواړي نوی کسب زده کړي یا نوی کار کنه د خپل د کاروبار په اړه به درته ویم کنه، نو په دې دغه کې چې د پیسې ورته ډېرې کمې، داسې خلک چې اوس نوی شاګرد شي هغه ته په حتی په جمعه کې 100 روپۍ یا 150 یا 200 روپۍ استادان ورکوي کنه. او که په یو دوکان کې شاګرد دي نو عام یا د میاشتې ورته 3000 یا 4000 یا 5000 داسې تنخواه وټاکي، د دې نه پورته چې دی نه د دوکاندارانو وسره سیږي او نه د استادانو.
دا ځوانان چې تاسو ته راځي اتمن د خپل ژوند کیسې هم درته کوي، دوی څومره مجبورې دي؟
د غریبۍ اوج زیات شوی دی او نور کاروبارونه چې دی کمزوري شوي کنه، نو دوی طبعا چې دی اوس د هر چا د ژوند کیسه او د غم مختلف دی کنه. څوک یو مشکلاتو کې، څوک بل مشکلاتو کې راګیر وي. داسې خلک چې ډېر نوي ځوانان تنکي ځوانان خو هغې دپاره چې دی د کور مسؤلیت ور په غاړه شوي، نو هغه مجبور مکلف دی چې د کور د خاطر یو لاره چاره برابر کړي ترڅو یو 100 روپۍ پیدا کړي د خپل فامیل لپاره.
دا وضعیت دوام وکړي، ځوانانو ته د زده کړې او کار زمینه برابره نه وي، لکه څنګه چې تاسو وویل غریبي او بے وزیر ورځ تر بلې ډېریږي، وضعیت سره هم نه وي.
مایوسي ده چې انسان خفه کیږي کنه، چې باید زموږ ځوانان او دغه شې تعلیم وکړي او نړۍ چیرته ورسېدله او موږ چیرته اوس روان یو کنه. موږ تاسو چې ده د دې لنډ وخت کې شاید د ډېرو داسې کارنامو شاهدان اوسو چې اته موږ تصور هم نه کولو کنه. ځکه د ټولو نه مهمه خبره ده چې زموږ د انجونو او زموږ د الکانو پر مخ باندې چې دی د مکتبونو مخې د پانتونونو دغه پانتونونو که د انجونو پر مخ تړل شوي دي، دا ښکاره خبره ده چې د ده هغه کوم تاوان او زیان چې دی موږ ته که اوس ونه رسېږي نو 3 کاله 5 کاله لس کال آباد حتما او نو کېدی شي لس کال آباد زموږ په وطن کې چې د خزینه ډاکټره ونه اوسي، نو دا چې دی دا ټول زیانونه دي، دا ټول نقصانات دي چې وطن ته رسیږي. نو په همدې اساس چې د سره چې دی د ځوانان هم چې دی د درسونو نه لکه پخوا چې د درس سره د خلکو څومره علاقه او ذوق وي، که د مکتب وایو که د پوهنتون وایو کنه. دغه لنډ مثال وایي درته څه د خپل پوهنتون در کومه چې ننګرهار پوهنتون ته اوس لاړ شه، زموږ په دوره کې چې پوهنتون سره خمو ډېر ښایسته اوس جوړ کړی دی، اما هغه سکون او هغه د درس او لیوالتیا او دغه چې په پوهنتون کې هغه وخت کې مونږ لیدو اوس نشته دی. حتی 50% هم د خلکو لیوالتیا نه ده پاتې. بل اونده خبره چې دی د غریبۍ او مشکلاتو زیاتوالی دی، چې لکه محصلین چې دی د یو ولایت نه بل ولایت ته چې دی مسافر شي لاړ شي د درس د خاطر، نو هغه چې دی هغه سره دومره پیسې نه وي چې هغه هلته د خپل ځان ساتنه وکړي، هغه خپل ځان ته تعلیم کتاب کتابچا چپټر د دې شیانو برابر کړي. نو دغه چې دغه ټول غټ عوامل دي.
که اوس په دې خبره ته وکړئ، تاسو څنګه وغوښتل چې راسه خیاطۍ ته مخه کړئ؟ شوق، علاقه او مجبوریات وڅه و؟
زما په فامیل کې چې دی زما دوه ورونه خیاطانو، ما د بل چا په دوکان کې کار نه دی کړی. زه نماغه وخت کې چې وړوکی وم د خپل ورونو سره دوکان ته تلم، نو په ماغه لارې چې دی خپل چې دی استاد شوم او بیا هغه سره مې چې دی بیا مکتب هم ویلې پوهنتون هم ویلې.
څومره ښه ده چې یو څوک عام زده کړې ولري، عام یو کسب زده کی، تاسو درس ویلای دا
پانتون دسه ما په دسه وخت کې تعلیم وکړل چې هغه وخت کې کاروبارونه خو د خلکو اقتصاد خو مشکلات خلکو نه درلوده، دومره اقتصادونه د خلکو خو ځکه موسسات او فعالیتونه کول وظیفې وي د خلکو دولتي وظیفې وي. نو هغه وخت کې چې دا ما چې په کوم وخت کې مکتب او پانتون خلاص کړل، هغه وخت کې نسبت د خلکو اقتصاد خو اوس وخت ډیر زیات خو
اقتصاد خو خو دا څومره ښه ده چې اسړای ام یو کسب زده کی ام لوړ زده کړی ولري، دا څومره په ژوند کې سړی کامیاب ولای شي؟
بلا شک، بلا شک. دا غوړه مثال ز خپل ایمه کنه، غوړه مثال زم زه چې د حقوق قضا سرنوالی څنګه نه فارغم د ننګرهار پوهنتون نه خېګنه دغه د چوس شکر دی خپل ژوند اسانه سره پر مخ وړل شم کنه. مجبوریت دومره لکه هغه څوک چې درس ویلی یو کس ونه لري کنه او اوسګار وي، نسبت هغه ته بیا هغه نفر ډیر خې چې یو کس به مزده کړي یو درس ویلی وي کنه. چې مثال ما درته ویل چې مثال ز خپل ایم کنه، نور سنه هغه خپل ژوند خو پر مخ وړل شو سناسه.
بله، په اخر کې به تاسو یو پیغام ځوانانو ته ولرو، هغه کسان چې اوس د زده کړو دروازې او ته باندې د اقتصاد خراب ده. یو کسب زده کول زمينه برابر ده، مونږ خپګان غږ پېښان دوی غته نه پریږدي چې لاړ شي یو څه زده کړي. هغه ته به تاسو پیغام ولرئ، څه به ورته ووایې؟
پیغام به زما خو ځوانانو ته دغه ده چې خو خبره ده که تعلیم کوشش وکړي چې تعلیم وکړي، کنه تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي. ځکه عموما مونږ په افغانستان داسې یو مملکت دی چې مونږ یوازې په تعلیم باندې چې دی تکیه نه شو کولی چې یوازې تعلیم وکړو او قلارې نور کینو. ځکه ډیری ځوانان دي، په زرهاو ځوانان دي پوه شي چې د حتی ماسټریانې کړي دي، پوه شي پیجریانې کړي دي، اما اوزګار دي، خو د ژوند روزمره مشکلات یې ډېر زیات دي، ځکه چې د یو کسب یې نوي زده کړی. نو زما پیغام دغه دی چې ځوانان دي چې دی د تعلیم سره سره باید کسب هم زده کړي، که هغه هر کسب وي، که نه خیاطي وي، نجاري وي، بل که نه مختلف کسبونه، نو یو روزګار هم ځوانانو ته ښه دی.
استاد او لیکوال میوان شینواره بیا د کسب زده کول د شعر په قالب کې ستایي او ګټې بیانوي. له ښاغلي شینواري سره مو هم مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
کسب خو نهایي ډیر مهم دی، او دا یوازې د ژوند د اړتیاو لپاره نه، بلکې په خپل د ژوند لپاره هم مهم دی. وی کسب زده کا او په تاخچه کې کېده، یعنی یو وخت په درد لګیږي. او زده کړې چې دي، زده کړې خو سړی یوازې د دې لپاره نه کوي چې مطلب د هغې نه بد دی روپۍ ګټي او خپل ژوند به مخته بیایي. زده کړې خو اصلا د خپل د ژوند لپاره دي چې سړی ژوند درک کړي، ژوند وپېژني او ښه ژوند تیر کړي. حتمي نه ده چې د زده کړو نه به ته روپۍ ګټي، خو چې کسب دي ورسره څنګ کې زده وي، نو که د زده کړو نه یې ونه ګټي، نو کسب به ستا په درد لګیږي. که نه یو شاعر وایي، وایي څوک چې د هنر کالی په کور لري، سوال نه پیدا کیږي چې نهر به وي. دلته د هنر نه موخه هغه ښکلي هنرونه نه دي، یعنی دلته د کسب او کمال په معنا دی. یعنی دی په دې باور دی چې د چا یو کسب یا کمال زده وي، نو که دی هر څومره تنګسي راځي، مشکلات راځي، نو دی به بیا هم له مشکلاتو سره نه مخ کیږي، او د ده به دا خپل کسب په درد لګیږي. او کمال به سړی خامخا زده کړي، او دا د دغې لپاره هم ډیره ضروري ده چې روزانه سړی باید خپل مهارتونه په یو برخه کې لوړ کړي. د ذهن د انکشاف او تان ساتلو لپاره هم ډیره مهمه ده چې هر ورځ یا په اونۍ کې یو څو ځله سړی باید یو نوی شی زده کړي، تخنیکي د کمپیوټر زده کړي یا په نورو برخو کې. اوس دا ویډیو ایډیټ خلکو زده کړی دی، کسب یو تخنیک غونته دی، کمال دی، هنر دی. دا ویډیو ایډیټ کې اوس دلته یوټیوبران دي، هغوی خپله ایډیټ نه دی زده، خلک نیسي چینل ورته چلوي او ډیر ښه عاید لري. په دغه شرایطو کې ډیر خلک زه پیژنم چې هغوی بیکاره شوي دي، مګر دغه ایډیټ برخه کې کار کوي اوس ډیر ښه. ما چې زه څومره خلک پیژنم، تر 15,000 افغانۍ 60,000 افغانۍ دوی معاش اخلي او ایډیټ کوي، ایډیټ په برخه کې کار کوي. د دې تر څنګ نور کسبونه دي بیلابیل چې سړی زده کړي، نو بیا د ژوند په دغسې حالاتو کې لکه اوس چې خو په افغانستان راغلي دا شرایط، په دغسې حالاتو کې بیا بیخي ډیر په درد لګیږي او سړی بل چاته نه محتاج کیږي.
بله، که راسولی تاسو خپل ژوند ته تاسو د زده کړو تر څنګ کوشش مو کړی ده چې یو بل کسب هم زده کړی؟
شخصا په خپل اوس مهال استاد یم، پوهنتون کې افتخاري استادی په شخصي پوهنتون کې لرم او په ښوونځي کې استاد یم دولتي لیسه کې. زه د دې تر څنګ د کمپیوټر کې ایډیټ ما زده کړی دی، او ایډیټ کومه، د ایډیټ تر څنګ د کتابونو ایډیټ هم کومه. هغه زما ښه ګزار روانه ده، د کتابونو د ایډیټ تر څنګ ژباړې اکثره د فارسی نه پښتو ته ژباړې کوم، په دې کې مې ځان رسولی دی. د دې تر څنګ د نجارۍ څه ابتدایي دغه زما زده دي، یعنی کولی شم چې خپله جاله پورې باسم، خو هغې ته لا زما اړتیا نه ده پېښه شوې، مطلب چې په دې برخه کې اړتیا پېښه شي او زه کار کوم. مطلب خو زده کړې مې ده، یعنی نور لږو ډېر تخنیکونه او مهارتونه ما په بېلابېلو برخو کې زده کړي. بلې
بله، راځو همدغه نجارۍ برخې ته. څنګه مو غوښتل چې دا زده کوي، دا کسب زده کوي، کورنۍ درته ویلې، خپله مو علاقه وه، په شخصي ژوند کې مشکلات تاسو ولیدل چې یا څه مو زده اوسي، یا مثلا یو دروازه یا
ما یو ملګری خپل مسلکي نجار و، چون زه ما سره ډیر پاتې کېده نږدې نه، دا غنه ما هم هلته د فرصت نه په استفادې وخت نه، چون ما وخت لره نو ډیر شان مزده کوي اوس چې یو نیم ادی مسله پیخیږي نو په کور کې زه اړتیا نه وینم چې نجار راولم یا بل څوک پخپله یې د حکومت او نو اړتیا نه ده پیخه شوې. یعنې زه تر اوسه داسې ډیر دغه شوی یم نه یمه بې دندې شوی یم کله نه یمه چې په دې برخه کې مطلب مجبور شم کار وکړم، خو نور شخصي کاروبار په برخه کې شخصی کاروبار مثلا د موبایلونو پیر او پلور په دې کې ما ځان پوه کړی دی کنه د خپل یو کسب دی، موبایلونه خپل یو بیل مسلک او بیل کسب دی، ځکه چې د موبایل پیژندنه چې ده هر سړی موبایل نه پیژني کنه، موبایل باید وپیژني په څومره نرخې باید واخلي چې دا بیرته ته په دې کې څومره ګټلی شي کنه. په دې باندې ما ملګرو سره چې فرصت کله پیدا کړی ځان مې پې پوه کړی دی، په دې کې مو زده کولی شم چې خپل شخصي کاروبار مخته یوسم. او یوازې ما نه، زموږ په سیمه کې زموږ دوی ډېر نور ملګري دي، هغوی چې لیدلی دي چې یاره دولتي دندونه څه نه کېږي، شخصي کاروبار ته مخه کړې ده، شخصي کاروبار کې ځانونه رسولي دي او ډېر ښه کار روان دی اوس.
دغه کسبونه چې تاسو زده کړي دي مثلا همدا بیلګه بیا نجاري یادو، تاسو څومره ډاډه یاستئ په دې کنه؟ یعنی ځان سره خپله دغه اعتماد به نفس مو لوړ ده چې که یو وخت ما هېڅ کار ونه اوسي دا د نجاري خو مې زده کړې ده خو تیره راسره ده کنه، یو ډاډ ده تاسو ته چې یو وخت نه یو وخت دا زما په درد لګېږي.
چې هر کسب د چا زده وي هغه پی ډیر ډاډه وي کنه، دی ډاډه وي چې مطلب که سبا زه د تعلیم یا تحصیل چې مې کړی د قلم دنده ونه لرم نو دغه کسب چې مې زده دی دا به د دې نه زه دومره کولی شم که ډیر پس انداز یا ذخیره ونه لرم، خو روزانه ژوند خو پې مخ ته وړلی شم. یعنی زه داسې سختې سره نه مخ کېږم چې سبا بل چا ته محتاج شم. نو دا ډاډ ټولو سره موجود وي، څوک چې کوم هنر کوم کمال کوم کسب د چا زده وي هغه ټول ډاډه وي په دې باندې که اوس د قلم دندم لري بیرته شاته یو ډاډ ورسره وي که سبا زه دا دنده له لاسه ورکوم او زه خپله مطلب ما سره اوس دولتي دنده لرم خو شخصي دندم لرم، زه وایم که چېرته دا زه د لاسه ورکم شاته زه ډاډه یم چې شخصي کاروبار هم کولی، مثلا موبایلونه یا نجارۍ برخه کې یو چا سره کار کولی شم، ډاډمن یم چې په دې برخه کې خپل کارونه مخته وړلی شم او بل چاته نه محتاج کېږم. نو دا خو ډېر مهمه وي کنه د کسب او کمال زده کول چې دی، دا په دې برخه کې چینایان ډېر زیات دغه دي مشهور دي، هغوی وایي چې هلته چې څوک د دکتورا او ماسترۍ لپاره ځي یو شرط دا دی چې کله ماستري وکړي هغوی پې یو شرط دا ایښی وي، زه داسې غلط نه شم چې چین دی که جاپان دی، نو هغوی پې شرط دا ایښی وي چې کله وي ماسترۍ نه فارغ شي دکتورانه بیا ورته وایي چې تاسو به اوس یو کسب هم زده کوئ که نه سند نه ورکوي هغوی. بیا ځینې خلک نجاري انتخابوي، ځینې خلک پکې رنګ مالی انتخابوي، ځینې پکې نل دوانی انتخابوي، ځینې پکې نور کسبونه انتخابوي، په هغې کې یو کال دی غالباً څومره زده کړې چې وکړي نو بیا هغې نه وروسته هغه ماستري چې کومه برخه کې کړي ده هغې سند ورکوي که نه نه یې ورکوي. هغوی په دې باور دي که نه چې زده کړه یوازې د پیسو دپاره نه ده، یعنې کېدای شي زده کړه ته وکړي خو هغه به ستا ژوند جوړ کړي په هره برخه کې به ته ښه شي خو کېدای شي پیسې ترنه ونه ګټي، نو پیسو دپاره دا کسب به بېتا سری
یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول. مثلا یو څوک مکتب ته ځي بیا پوهنتون وایي ماستري اخلي او دکتورا او تر دې حده پورې، یوازې په یوه برخه باندې اکتفا کول، یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول، نور څه نه زده کول، دا څومره انسان له ستونزو سره مخ کولی شي.
ستونزو سره خو مخ وي، د دې ترڅنګ د ذهني وده بشپړه نه وي، په ذهني برخه کې دی بشپړه وده نشي کول، د ذهن هغه سیتان نه وي لکه د یو بل چا چې په څو برخو کې مهارت لري، ځکه دا ذهن داسې یو سیستم دی، ذهني نظام داخلي چې دې ته ته څومره نوي شیان ورزده کوې او مختلف شیان، یعنی یو د زده کړو ډګر دی چې ته کتاب او شیان، یو تخنیکي دغه دي ده مهارتونه چې ته زده کوې، نو دا ذهن په دوه ډګرونو بېلابېلو کې فعال پاتې کېږي. نو د دې شخص ذهن چې په دوه درې اړخونو کې فعال دی او هغه شخص چې یوازې په د زده کړو په برخه کې یوه برخه کې فعال دی، دا ډېر فرق دی، د ده ذهن تر هغه ډېر تاند او د ډېر عمر کوي، یعنې دا به د دې ذهن به هېڅکله نه خرابېږي، د حافظې له زوال سره به دی نه مخ کېږي، حافظه به یې جوړوي، الزایمر ناروغي چې اوس ډېره عامه ده په ټوله نړۍ کې دې سره به نه مخ کېږي، نو په ګڼو برخو کې به د دوی ستونزې حل وي.
ځوانانو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې یوازې په یوه برخه باندې دوی بسنه کوي.
ځوانان نو تاسو ما پیغام دا دی چې یوازې د زده کړو په ډګر کې په زده کړو اکتفا ونه کړي چې یاره ما ماستري کړې یا پی ایچ ډي کړې ده او په دې باندې دغه شي ډاډه شي یا خره شي، دوی باید دغه وکړي، دا یو مهارت خامخا زده کړي په یوه برخه کې او په څو برخو کې ځان ورسوي، کسب دی دا کسب زده کړي په تاخچه کې کېږي یو خامخا په درد لګېږي، نو چې څومره کولی شي هره ورځ باید یو نوی تخنیک یو نوی سیستم یو نوی کسب یو شی باید خامخا زده کی که بیا آینده کې زده کړې نه وي د قلم نه دی روزي نشي ګټلی نو کسب خو به ورسره وي
سن غټیږي او بیا د ماشومانو مسؤلیت سي د کور مسؤلیت سي واضح خبره ده چې دومره ډیر په یو څه باندې فوکس نه کیږي چې هغه د کسب زده کول او زده کړې کول دي کنه د ځواني مرحله څومره مهمه ده دوه مسایل ته چې تاسو په خبرونه کې یاد کړل
ګوري ځواني مرحله خو مهمه ده تر دې کلنې پورې انسان چې کوم ظرفیت لري د زده کړې زده کولو تر دې کلنې پورې دا به ترغی ورسته نه لري خو که هغه خلک چې تر دې کلنې پورې ډیر زده کړې او په مختلفو برخو کې کوي دوی به تر دې کلنې ورسته هم د دوی ذهن به ډیر فعال پاتې کیږي به الله هغه وخت کې هم کولای شي زده کړو کې نو مهمه په ځواني کې ده چې ځواني کې سړی به ډیر مطالعه وکړي د مطالعه ترڅنګ کسبونه مختلف دي کې مهارتونه چې دا ذهن تان پاتې شي نو به کې دې کلنې نو ورسته وي ام د دې ذهن به تر نورو خې او ډېر زده کړم کوم کولای شي او ډېر مهارتونه بم زده کولای شي تخنیکونه
درن دوستان دا و دې ونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام درسی ساعت ته ښه راغلاست نن سه شنبه ده او دوم اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس وردی د نننې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان خوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادې رادیو خپلېږي درسی ساعت د اوم ټولګي له بیولوژي پیلو نن د اوم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه ولولو په دې برخه کې خوونکی راته د انساني او نباتي نسجونو ترمنځ توپیر بیانوي او دا بواورو چې نسجونه لڅ جوړ دي او نسج د یو ژوندۍ موجود د فعالیت کومو برخو کې ونډه لري
موضوع نسجونه د نباتي او حیواني نسجونو مختلف شکلونه موجود دي ټول ژوندۍ موجودات لیوی یا څو حجرو څخه جوړ شوی دی د ورته حجرو یو مجمع چې د وی خاص دندې ترسره کولو لپاره سره همکاري کوي د نسج په نوم یادیږي هر نسج له داسې حجرو څخه جوړ شوی دی چې خاص جسامت او شکل لري انساج پر دوه برخو یعنی حیواني او نباتي انساجو ویشل کیږي لومړی نباتي نسجونه لکه سرنګه چې لنامه څخه معلومیږي دغه نسجونه د نباتاتو په جوړښت کې اساسي رول لري دغه نسجونه د موقعیت او دندې له پلوه په مختلفو برخو ویشل کیږي لکه بشروي نسجونه اساسي نسجونه او وعایي یا انتقالي نسجونه لومړی بشروي نسجونه دغه ساتونکي نسجونه د نباتي اعضاو لکه فانو او ساکو په باندنی ساته ځای لري چې له خارجي بدو یا ناسمو عواملو او غاښونو څخه د هغوی ساتنه وکړي دوهم اساسي نسجونه دغه نسجونه عبارت دي له پارانشیما د پارانشیما نسجونه د نباتاتو په داخلي اعضاو کې پیدا کیږي او د نباتاتو له اصلي او فعالو نسجونو څخه شمیرل کیږي هغه حجرې چې د پرانشیما نسجونه جوړوي ساده او نازک سلولوزی دیوال لري پرانشیمایي نسجونه د نبات په ټولو برخو کې پیدا کیږي کولانشیما د دې نسجونو حجرې د پرانشیما د حجرو په شان دي خو حجروي دیوال یې پیړ یا غرس دی چې د نبات وده کوونکي او ځواني برخې ځواکمنې کوي او هغوی ته د تاویدو او کجدو وړتیا ورکوي
په درس کې مو واوریدل چې د وخت په تیریدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکه رلویږي او مري دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فلکي دو سره نسج هم له منځه ځي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګیز د کونکو ته خراغلاست ویم. د زمکی په مخ د موجوداتو په باب د درس په دوام مو تیر د 3 ساعت کې د نباتاتو عالم ولوست. نن د حیواناتو عالم لولو. نن بخون کې راته د حیواناتو د عالم په برخه کې له حجروي لحاظ د حیواناتو او نباتاتو ترمنځ توپیرونه بیان کړي.
موضوع د حیواناتو عالم. د حیواناتو عالم کینګډم انیملز. د حیواناتو په عالم کې څو حجروي ژوندۍ موجودات شامل دي. حجروي دیوال نه لري، حال دا چې د نباتاتو په عالم کې حجروي دیوال وجود درلودي. حیوانات کولای شي چې له یو ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. نباتات نشي کولای چې له یو ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. د خپل حرکت لپاره له وزرونو څخه د الوتلو لپاره استفاده کوي او ځینې یې په پښو حرکت کوي. مشخص حسي غړي لري او کولای شي چې د چاپیریال له ټولو برخو څخه د خپل حسونو په برخه کې درک وکړي او له هغه څخه ځان آگاه کړي. د دشمن په مقابل کې ځینې حسونه لري چې کولای شي د دشمن څخه دفاع وکړي او خپل دشمن مشخص کړي. حسي غړي له حیواناتو سره مرسته کوي چې د محیط د عواملو په مقابل کې چټک غبرګون وشي. د حیواناتو خواړه مختلف دي. ځینې حیوانات له وښو، ځینې له نورو حیواناتو څخه تغذیه کوي. د ځینو حیواناتو بدن نرم او په ځینو نورو کې د ملا شمزۍ وجود لري.
ګرانو زده کوونکو، د درس په دوام واوریدل چې د حیواناتو په عالم کې بیلابیل موجودات بیلابیل خاصیتونه لري او د بدن د جوړښت په اساس حرکت، خوراک، ژوند او وده کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږیست. د درسي ساعت په ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي وار دی. د انسان د بدن غړو د درس په دوام مو تیر درسي ساعت کې تنفسي سیستم ولوست او خونکي دا ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې یو د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه ترسره کوي او هغه اکسیجن په کاربن دای اکساید بدلوي. نن به د انسان د بدن تر ټولو مهمه او په زړه پورې برخه ولولو. دا برخه د انسان د وینې دوران دی. د انسان وینه د هغه په عمر او روغتیایي حالت پورې تړلې ده. د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. خونکی د موضوع بشپړ حال بیانوي.
دا اوله برخه ده چې په دې کې به موږ وینه وپیژنو. د وینې دغه موضوعات چې په هغه کې به خپره وینه، د وینې اجزاوې، د هغو ګروپونه او د وینې پر رګونو باندې خبرې وکړو. راځو وینې ته. وینه په مایع شکل سره په بدن کې ګرځي راګرځي او مختلف مواد د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. د دوی حجم او اندازه نظر عمر او جنس ته فرق کوي. مثلا په ښځو کې اندازه او حجم د 3.5 څخه تر 5.5 لیټره پورې دی او په نارینه کې حجم د 15 څخه تر 16 لیټره پورې دی. د دوی تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې اکسیجن د بدن مختلفو انساج او حجرات ته ورسوي، بیرته د هغو انساج او حجرو څخه فاضله توکي، مضر مواد او کاربن ډای اکساید راټول کړي، سږو ته ورسوي تر څو هغه اخراج کړي. د دې بر علاوه د دوی نور وظایف هم ستاغه ده چې غذایی مواد انتقالوي د بدن برخو ته. اوبه، مالګه، انټیبادیان، ایونونه او نور ډیر شیان دي چې هغه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. په عمومي صورت سره د دوو برخو څخه جوړه ده چې یوه مایع برخه ده او بله جامده برخه ده. مایع برخه چې پلازما ده د وینې 55% فیصد حجم جوړوي، یعنی که چیرې موږ وینه وګورو 55% فیصد یا تر ټولو ډیره برخه به یې پلازما وي. پلازما خپله یو ژړ رنګه مایع ده، په دې کې خپله غذایي منحل مواد ګرځي را ګرځي، هغه لکه کندونه، پروټینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازات او مدني توکي. لکه څنګه چې ما وویل دې پلازما 55% فیصد د وینې برخه جوړوله، هغه 50% برخه چې پاتې سوله هغه خپله په پلازما کې یو جامده برخه ده چې هغه د وینې کرویات یا حجرې دي. دا حجرې د هډوکو په مغز کې ټوله جوړیږي، په درې برخو باندې ویشل شوي دي چې یو سره کرویات دي یا ایریتروسایټس یا ریډ بلډ سیلز، سپین کرویات یا لیوکوسایټس یا وایټ بلډ سیلز، او د مویا صفحات یا ترومبوسایټس یا پلاتلیټس. سره کرویات په فی ملي لیټر کې یا په یو ملي لیټر کې د 15 څخه تر 6 میلیونه پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اکسیجن انتقال وکړي. سپین کرویات په فی ملي لیټر کې د 10 څخه تر 10 زره پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اجنبي اجسامو پر وړاندې باندې دفاع وکړي. د مویا صفحات د 1.5 لک څخه تر 15 لک پورې تعداد لري او وظیفه یې دا تر څو وینه ګاټا کړي او د وینې بهېدنې او د خونریزي مخې ونیسي. د وینې ګروپو ته راځو. ځینې وخت دې ته ضرورت پیښیږي تر څو د ډیرو لاملو له کبله، د ډیرو اسبابو له کبله، هغه که ټکار یې که مریضیان یې، د هغو له کبله وینه د یوه شخص څخه بل شخص ته انتقال کړي. نو د دې لپاره مهمه ده چې د وینه ورکوونکي او وینه اخیستونکي شخص د وینې ګروپ یو ډول وي. که یو ډول نه وي، تغییر ولري، په وینه ورکوونکي شخص خو هېڅ نه کیږي، تاثیر نه پر کوي، مګر په وینه اخیستونکي شخص کې وینه ګاټه کیږي، اختلاطات ورکوي، مثلا شدید توه پر راځي، شریانونه بندیږي او حتی کېدلی شي چې مرګ را مبېسته کې. د وینې ګروپونه په عمومي صورت څلور دانې دي چې او یا ځینې خلک په زیرو یا په صفر باندې ورته وایي، اے بی، اے او بی. تاسو یاکس ته وګوري او چې یونیورسل ډونر ورته وایي یا تر ټولو سخي ګروپ ورته وایي، په دې چې او و ټولو ته وینه ورکولی سي، او ته وینه ورکوي، اے ته، بی ته او اے بی ته وینه ورکوي. اے یوازې اے بی او اے ته وینه ورکوي، بی یوازې اے بی او بی ته وینه ورکوي، مګر اے بی چې دی دې ته بخیل ګروپ وایي. بخیل په دې باندې ورته وایي ځکه چې دی یوازې خپل ځان ته وینه ورکوي مګر د ټولو څخه وینه اخیستلی سي. د هغه ګروپو بر علاوه د ار ایچ فیکتور هم موجود دی. ار ایچ په اول ځل د ریسس په نامه بیزوګانی وچ د هغو په وینه کې کشف سو. ځینې خلک دغه ماده خپل په ځان کې لري. هغه خلک چې دا ماده ولري هغو ته ار ایچ پوزیټیو وایو یا ار ایچ مثبت ورته وایو. هغه خلک چې دغه ماده په ځان کې ونه لري هغه ته ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفی وایو. د دې لپاره چې د هغه اختلاطاتو مخه مونیولې وي، د هغو ګروپو تر څنګ چې او اے بی اے او بی وو، دغه ګروپونه دغه فیکتورونه هم باید وګورو، ځکه چې د ار ایچ پوزیټیو یا ار ایچ مثبت وینه هیڅکله ار ایچ نیگیټیو یا ارش منفی کاست نه سور کولای. دی اکست تاسو متوجه سی زبد ټولو په نمایندګی باندې یوازې او نیگیټیو او پوزیټیو درته وایم. تاسو او نیگیټیو ته وګورئ، د یوازې د اے او د بی انټی باډیان لري. نو کدی چیرې دا ټول مثبت او منفی ګروپو ته وینه ورهم کی په هغه کې هیڅ اختلاطات نه رمبېسته کیږي، ځکه چې د په مقابل کې هلته انټیجن نه جوړیږي. او او پوزېټیو چې دی، ځکه چې د ار ایچ انټیجن لري، د یوازې و مثبت کسانو ته وینه ورکولای شي، ځکه چې په ار په او نیگیټیو کې خو انټیجن موجود نه. نو مهمه دا ده چې وینه ورنه کول شي، ځکه چې په او نیگیټیو کې هلته د پرزت باندې انټیباډیان جوړیږي. د وینې رګو ته راځو. د وینې رګونه شوبېلرون کې چېونه دي یا ډیر شوبېل رښت بدن په ټول برخو کې وجود لري. د دې په منځ کې وینې جریان لري، بیا هم دغه وینه د بدن و ټول حجرات او برخو ته غذایی مواد، اکسیجن، اوبه او نور مواد لکه څنګه چې موږ ویل هغه رسوي. او فاضله توکي مضر مواد، کاربن ډای اکسایډونه دی راټولوي او اطراحي برخو ته وړي. د اطراحي برخو څخه دلته هدف یوازې سږ منظور نه دی، دلته پښتورګي هم یادولای سو، ځکه چې وینه پښتورګو ته هم ډیره برخه وړي تر څو د هغه څخه اتراسي. د وینې رګونه درې ډوله دي: شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک. شریانونه څه دي؟ شریانونه هغه رګونه دي چې د زړه څخه وځي. که زه ووایم چې زړه ته راځي، هغه یوازې وریدونه کېدلی سي. دا چې د زړه څخه وځي هغه رګونه شریانونه دي او د بدن مختلفو برخو ته ځي. د شریانو وظیفه دا ده تر څو پاکه وینه مطلب اکسیجن لرونکې وینه د بدن ټول برخو ته یوسي. یوازې ریوي یا د سږ شریان دي چې هغه ناپاکه وینه لري. موږ خو ویل چې شریانونه پاکه وینه لري. د استثناء داده چې یواز د سږي شریانونه چې دی هغه ناپاکه وینه لري او ناپاکه وینه د زړه څخه سږو ته انتقالوي. شریانونه پنډ دیوال لري او د سطحې په پرتله دا چې چیرې موجود دي د بدن په ننوتلو برخو کې یا د پوست سربیره نه دا چې موږ یې نسو لیدلی دننه برخو کې موجود دي. د هغه په پرتله باندې وریدونه موږ وویل چې شریانونه د زړه څخه وځي، وریدونه زړه ته راځي، یعنی هغه رګونه دي چې د بدن د مختلفو برخو څخه ناپاکه وینه ټولوي زړه ته یې رارسوي. هلته هم موږ وویل چې استثناء یوازې د سږي شریان و، دلته هم وایم چې استثناء یوازې د سږي ورید دی چې ځکه دی یوازې پاکه وینه لري، ولې موږ وویل چې وریدونه ټوله ناپاکه وینه لري. نو نور ټوله وریدونه ناپاکه وینه لري، یوازې د سږي ورید چې دی هغه پاکه وینه لري. د شریانو په پرتله دوی نری دیوال لري، د شریانو تر فشار په پرتله فشار کم دی، او د دوی موقعیت په سترګو هم لیدلی سو د بدن تر پوستکي لاندې موجود دی. ویښته ډوله رګونه یا شوریه وروک یا کپیلریز، کله چې شریانونه د زړه څخه ووځي و ټول بدن ته نشریږي، ټول بدن ته ځي، په نورو کوچنیو شعبو باندې ویشل کیږي. مثلا یواری ارټری د شریان دی، بیا په ارټریول باندې یا په شریان چا باندې ویشل کیږي، د هغه څخه وروسته بیا په شوریه وروکو یا ویښته ډوله رګو باندې ویشل کیږي. بالاخره دی د حجرو ترڅنګ یا کله چې حجرو ته ځي دونه نری کیږي چې موږ په سترګو باندې نسو لیدلی، نو مجبور یو چې د مایکروسکوپ په واسطه باندې وګورو. دی هم د شریانو د ورېدو د سراسره د بدن په ټولو برخو کې موجود دي، او د وینې او انساجو ترمنځ د غذایي موادو بدلیدل او د غذات بدله د دوی وظیفه ده.
په دې هیله چې نننی درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو د اووم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې به د ژوندي موجود خصوصیات ولولو. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به پروتستا بیان شي، او د نهم ټولګي په برخه کې به د انسان د وینې دویمه برخه بیان شي.
ساعت نوی